په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه منور شاه اوروي.
اول د خبرونو سرټکی. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د حکومت په بلنه د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پارلماني مشرانو غونډه کیږي. افغان ولسمشر بنند ملي شورا غاړه غونډه کې د هیواد د سولې او جنگ په اړه خپل دریځ وړاندې کوي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 2500 پوځیان واستولو فیصله کړې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبایي اسمبلی کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د پارلماني مشرانو یو غونډه نن رابلل ده چې په کې به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه تر دې دمه د شوی پرمختګ تفصیل ورکوي. د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی 13 ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د وفاقي حکومت موجوده دریس په اړه هم خبرې کیږي. نوموړي زیاته کړه پرویز خټک د دې نوړاندې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم استولې و چې پکې یې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا صوبې د تحفظاتو سرګندونه کړې وه. تمه ده چې نننۍ ټول پارلماني غونډه کې بعد تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ګډون وکړي. وفاقي حکومت چې د راهداري مغربي لار به د خیبر پښتونخوا بلوچستان نه تیریږي چې ټول سهولتونه به پکې شامل وي، خو سیاسي ګوندونه لا هم په دې اړه اندېښنې لري. نن په شپږمه ورځ هم په اسلام آباد کې د قبایلي سیمې د استادانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو برابر ترقی او مراد دی ورکړل شي. د قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیې مشرانو نن مشال ریډیو ته وویل دوی څلور میاشتې وړاندې هم دغه ډول احتجاج کړی و چې وفاقي حکومت یې غوښتنې منلې وي، خو تر اوسه عملي نه شوې. د دې مشرانو په وینا دا ځل به په تشو وعدو احتجاج نه ختموي او تر هغې به در نه کوي چې یې غوښتنو د پوره کېدلو نوټیفیکیشن نوی ترلاسه کړي. په دې حق له قبایلي سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ او وفاقي حکومت لا هم سن دی ویلي. د ملکند ډیویژن د پولیسو مشر ډی آی جی آزاد خان 13 ورځ رسنیو ته ویل د سردار سورن سنگ د قتل د تحقیقاتو په لړ کې د سوات نه دوه مهم کسان نیولي. سورن سنگ چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی او د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړی سلاکار و، د تیرې جمعې په ورځ په بونیر کې وسلوالو وجلی و. آزاد خان ویل په نیول شوو کسانو کې یو تن د تحریک انصاف ګوند مقامی مشر او اقلیتي کونسلر بلدیو کومار د بری کوټ نه او بل تن د پاکستان مسلم لیگ ضلع شانگلی پورن نائب ناظم علم خان شامل دي. آزاد خان زیاته کړه چې دا کسان یې د وړاندې نیول شو کسانو د معلوماتو په بنیاد ونیول. د سورنگ سنگ د وجنې ذمہواری تحریک طالبان منلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په یوه مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی به وسلوالو طالبانو ته په ډاګه وای چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانستې نه وي. په کابل کې د تیرې نهې د ورځې له حملې وروسته د افغانستان حکومت وویل چې د جګړې جواب به په جګړه ورکړي. ښاغلي مرتضوی زیاته کړه د ملي شورا په نننۍ ګډه غونډه کې به ولسمشر د سولې لپاره له نړیوالې ټولنې په پاکستان د فشار زیاتولو غوښتنه هم وکړي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل وای هیواد یې تیار دی چې په افغانستان کې خپل پوځي موجودیت ته دوام ورکړي. مرکل چې پرون یې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د جرمني په هانوور ښار کې په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه په کار دی چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام په افغانستان کې د پوځي حضور دوام وي.
افغانستان په کار دی په هغه لوري تک جاری وساتي چې له افغانانو سره د یو معقول راتلونکي ژمنه کوي. مونږ د امریکا شکریا ادا کوو چې په افغانستان کې خپلې لویې ذمواری منلو ته دوام ورکوي. زما په اند طالبانو ته به د نړیوالې ټولنې پیغام داوي چې افغانستان به بې اثرې پرې نه ښودل شي.
میرمن مرکل دا سرګندونې د امریکا، جرمني، برتانیا، فرانس او اټلی د مشرانو له هغې غونډې یوه ورځ مخکې وکړې چې نن د ترهګرۍ ضد همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره په جرمني کې کیدونکې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 250 امریکایي پوځیان واستولو فیصله کړې چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. امریکایي چارواکي وایي نوموړی به نن د یوې هفتې د بهرني سفر په آخري پړاو جرمني کې دغه فیصله اعلان کړي. ولسمشر اوباما پرون په جرمني کې دغه هیواد چانسلر انګلا مرکل سره یوه ګډه خبري غونډه کې د شام په اړه وویل:
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موږ په سوریا کې د تیرو څو ورځو له نخټو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریې د جګړې د حل یوازینۍ لار سیاسي حل لار او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي.
د ولسمشر اوباما د دې بهرني سفر پر مهال د سعودي، برتانوي او جرمني چارواکو سره په خبرو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف مبارزه مرکزی نقطه وه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې موصل خار او په شام کې راقه خار قبضه کړی او د تیر کال پیرس بریدونو او سه کال برسل بریدونو زیمواری په قبلولو یې د عراق او شام نه بهر هیوادونه هم د خطر سره مخ کړي دي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما وایي دی او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په دې سلا شوې دي چې د روس نه بعد د یوکرین په حواله لګول شوی بندیزونه هغه وخت پورته کوي چې کله ماسکو د یوکرینی ځواکونو روس بلا او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې د خاتمې لپاره شوې لوزنامې مطابق چلند وکړي. هلته انګلا مرکل پرون وویل چې دغه ډز بندي دوامدار نه و او د ولسمشر اوباما سره یې د مینسک لوزنامې عملي کولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د خبرونو پای.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.50 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 275 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 3 بنو کې 45 او 3 او په کوټه کې 19 او 20 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې د پاک چینا اقتصادي راهداري پر موضوع دغه صوبې په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره یو غونډه جوړه کړې. په قبالي سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو هغوی ته د ترکیانو نه ورکول کېدو پر ضد خپل احتجاج اسلام آباد ته وړی دی. دغه استادانو د اتحادي یو غړی وایي حکومت د دوی غوښتنو په پوره کولو کې د لیتولال نه کار اخلي.
نه ایر به روپۍ هغې باندې واره نه راځي او هغه تال مکول نه کار اخلي. زمونږ سینیټر هغوی ته وویل چې د ګلف ورځ به نوټیفیکیشن کوي.
د باجوړ ښار بازار او شاوخوا اوسېدونکي وایي سیمه د پخوا پرتله امن شوې ده.
دا د خار بازار کوسر کې وتوي دلته به یو سرسان اوس ټول دا ملګری امزولي ولاړی باجوړ کې ومن دي او الله پاک دې نور دغه حالات نه راولي کوم چې تیر شو.
او په خوست کې د ولسی غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو د واري لپاره د لوی جرګې را بللو غوښتنه وکړه.
هغه لوی جرګه چې د افغانستان خلک ته د افغانستان د ارادې تمثیل وکړي. موږ لوی جرګه غواړو کې نه غواړو په زور نه راځي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا حکومت نن په پېښور کې د پختونخوا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د پاک چینا اقتصادي راهداري پر موضوع د خبرو لپاره یو غونډه جوړه کړې ده. په دغه اړه تفصیل هم له پېښوره د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د پښتونخوا په اسمبلی کې موجود د واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډه رابلل شوې ده. په دې غونډه کې به صوبایي حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د مرکز سره شوې خط کتابت د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره شریکوي. دې غونډه کې به د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د جوړ شوي کوریډور یا اتحادیه مشران هم ګډون کوي او د صوبایي حکومت چارواکي وایي په دې غونډه کې به د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د پښتونخوا صوبې سیاسي مشران په اعتماد کې اخلي او یو مشترکه تګلاره به د لړ کې جوړوي. د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د صوبایي حکومت لخوا مرکزی حکومت ته یو خط لیکل شوی و، خو د مرکز لخوا د هغه خط په جواب باندې صوبایي حکومت مطمئن نه و او د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک یو ځل بیا مرکز ته یو دویم خط هم لیکلی و او دا مهال د هغه خط جواب هم د مرکزی حکومت لخوا صوبایي حکومت ته ورکړی شوی دی. خو په پښتونخوا کې حکومت، سیاسی ګوندونه او مدني ټولنې د رهداري په منصوبه مطمئن نه ښکاري او دوی په بیا بیا دا ویلي دي چې د رهداري په مغربي لاره هیڅ کار نه دی ترسره شوی او ټول کار په مشرقي لاره روان دی او دې لوی منصوبه کې پښتونخوا صوبه لپامه غورځول شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو، په قبالی سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو په اسلام آباد کې د دې لپاره احتجاجي مظاهرې پیل کړي چې په خبره یې دوی ته د خیبر پښتونخوا سکولونو د استادانو په څیر ترقیانې نه ورکول کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د قبالی سیمو د خلکو استازي هم له حکومت غواړي چې د استادانو دغه غوښتنې زر تر زره ومني چې په وینا یې د قبایلو د ماشومانو د سکولونو زده کړې نورې اغېزمنې نشي. پر دې موضوع منور شاه رپورټ جوړ کړی دی.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو د استادانو احتجاجي ناسته دوام لري. دا استادان د تیرو څلورو کلونو راهیسې غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر دي دوی ته هم ترقی او مراعات ورکړل شي. د وطنپال استادانو مشر او په مومند ایجنسی کې د قبایلی استادانو د اتحادیه نماینده مرجان علی مومند په دې اړه ویل د سرحداتو او ریاستی چارو یعنی سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ورسره سلور میاشتې وړاندې وعده کړې وه چې په څو ورځو کې به یې ستونزه حل شي، خو دا مسله اوس هم په خپل حال پرته ده. نوموړي زیاته کړه
هغه مونږ سره دوکه وکړه او هغې کښې هېڅ پیشرفت نه دی شوی او ډایرکټریټ والا ټوله معامله دلته وه حسابدار چې دې ځای د فنانس خبره وه دغه نه ارب روپۍ چې کوم دی په هغې باندې واره نه راځي او هغه اخوا ټال مټول نه کار اخلي. نو اوس خبره وړه چې څنګه مونږ راغلو په 20 تاریخ او دلته کېناستو سنیټر یو دوه درې راووته هغوی واک اوټ وکړه هلته دا چې سفان منسټر هم وویل چې زم شرمنده شوم ما وعده کړې وه او زما خبرې له څوک ترجیح نه ورکوي. د جمعې په ورځ چې بیا ټول سیاسي قائدینو او زمونږ څونه ایم این ایز او سینیټرز چې دي هغوی ته واک وټوکه دلته مونږ لراله او هغوی مونږ ته وویل چې د ګلف ورځ به نوټیفیکیشن کوي.
مرجان علی مومند وایي د قبایلی سیمو پارلماني غړو هم ورته ویلي چې که د ګل په ورځ یې مسله حل نشوه نو دوی به ورسره په دې احتجاج کې شاملېږي. هلته په قامی اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاجی ګل وایي داسې ښکاري چې حکومت د مالی مشکلاتو له وجې د دې مسلې په حل کولو کې ناکامه دی.
چې ورستی ځل باندې دوه راغلل دا خبره مونږ د اسحلدار او د سفران او د ایجوکیشن لیول ته مونږ ورسوله او په هغه کې الحمدلله چې سیمریان هم لاړې هر څه لاړل خو دا پیسې دو په سټارټ کې سوچ وو چې 3 اربه روپۍ دي. بیا په کې دغو ته چې دا کم پیمنټس کول دي فاټه استادانو ته دا 9 اربه روپۍ ته ورسېدلې. اوس را سره حکومت دا جبه وکړه د ټیچرز هم دا مطالبه او د حکومت هم دا خبره ومنله. مونږ ورته وو چې تاسو ښه دی پیسې د بجټ نه پس ورکړئ خو داسې چې کوم تنخواګانې د حق کې دور ته زیات کوي او د نوټیفیکیشن پلس کې ورکوي چې تاسو اپګریډ شوی دا د دغو حق ته دایرایت کې ورته ملو شي.
نوموړی زیاتوي چې د استادانو غوښتنې جایز دي او د قبایلي سیمې پارلماني غړي به ورسره هر ډول ممکنه مرسته کوي. بلخوا په قامی اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړی او د تعلیم لپاره د قائمه کمیټې مشر امیرالله مروت ویل حکومت دې د استادانو مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي.
دا خو زمونږ د معاشره ډېر اهم خلک دي. انشاءالله زه به دوی سره ملاقات وکړم او چې ما د خپله کومه عهده د وفاقي نظام تعلیم سټینډنګ کمیټه چیرمین په حیثیت سره زه به دوی سره پوره پوره مرسته وکړم او د سفران وزیر چې دی وفاقی وزیر جنرل عبدالقادر ما هم ذاتی هم ملګری دی او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زه د ذاتی حیثیت او سرکاري حیثیت په تور باندې حل کړم او ډېر زر
هلتا شاجی ګلوای په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره کمپاینونه کوي د قبایلي سیمو په سکولونو کې ماشومانو ته استادان نشته ځکه چې دغه استادان د خپلو حقونو لپاره په احتجاج مجبور کړل شوی دي په کار دي چې حکومت دا ستونزه زر تر زره هوار کړي
د منور شاه رپورت موردو په کرمه کې د میرباغ سیمې اوسیدونکي وایي د سرکاري سکولونو ښوونکي خپلو دندو ته نه حاضرېږي چې له وجې د دوی په خبره د دوی د ماشومانو زده کړې اغېزمنېږي دا خلک له حکومت غواړي چې سکولونو ته د نه تلونکو استادانو پر ضد اقدام وکړي د کرمه د پولیټیکل انتظامی او چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې له سکولونو سره سره په کالجونو کې هم د استادانو حاضري یقیني کړي د مشال رادیو خبریال طارق اورگزے رپورٹ لري
په کورما کې د امیر باغسمی خلک غوښتنه کوي چې حکومت ته هغه استادانو خلاف کاروایی وکړي کوم چې سکولونو ته ناراضي او په کورونو تنخواګانې اخلي د سیمې پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي د بادامې په سرکاري سکول کې ځینې استادان داسې دي چې هغوی له ډېر وختونو غیر حاضر دي خصوصا کې هم پوښتنه نه کوي چې دا ولې ناراضي
سره د بادامې سکول خبره نه کوم بلکې زه به بادامې سکول سره ټول سنټرل کوم خبره وکم ته حکومت سره سره د پولیټیکل ایجنټ او کوم ایجنسی په هغه پدې کې یو سپیشل هغه ټیم نے تشکیل کی اوغا پدی بنی او حضوری او ایکشن وخته شي تو سازمان دی ڈپٹی نے کہ کشک ڈپٹی نے ڈسمس کړل شي او چوک ڈبلیکیٹ دی اغا د سزا اور کړل شي بغیر د جیل ته وچول
شي پسما کې تر لسم جمعه ته پر دغه یوازانه سرکاري سکول دی چیرته کې غټ شمیر ماشومان د کون کې تعلیم تر لاسه کوي د سکول یوز د کون کې گوهر مشال دوتوا سکول ته استادان ناراضی په سبقونو منفی اغیز غورځیدل دی
وهم کلاس کې سبا کې مو زه کړ سکول ته لوړ شمو دوا پیریډي یو اسلامي او انګلیش مو ته صرف د دوو پیریډو نه ضرورت بلکې مو او وو نه وو پیریډو ته ضرورت دي هو سزون زن او سزون رسی زن نه رسی دوا او سزون روشي مو ته سبا کو هي نور نه رغلي مو نور پیریډو نه ضایع شي صرف وخت یو مو وخت ضایع شي او سزون نه رسی دی واجی نه مو یو هم یو کتاب هم پرانه وای ونه لې شي کمپلیټ ونه لې شي
په دې اړه مرسیال پروتوکول یې نصر الله خان وای حکومت دا هیڅ کله نشي برداشت کولای چې سوخ په ډیوټي به صحیح توګه نه کوي او په کورونو تنخواګانې اخلي د مشال رادیو ته وای پولیټیکل انتظامی پر یو شمېر سکولونو چاپې وهل دي او د هغو استادانو خلاف ګامونه اخستې دي کوم چې غیر حاضر وو
انو هغه پوری یو لیست ډیر زیات لوی لیست ده هغه به تاسو سره شیر کوم چې موږ سوره ټیچرانو رپورټ کړی ایون موږ ډیگری کالج ټیکنیکل کالج نام وزټ کړ د ماجوان مستقبل پر ما سوچ کړی ان شاء الله دا به خی او ډیر به خی ان شاء الله دې پر موږ کوشش کوو
واضح دی چې په کورما کې یو شمیر سرکاري سکولونه داسې دي چې هلته کې استادانو د غیر حاضری مسله ل ډیرو وختونو نه روانه ده د سیمې خلک وايي حکومت دې داسې ګامونه واخلي چې په سکولونو کې استادانو د غیر حاضری مسله په مستقله توګه حل شي طارق ورکزه مشال رادیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شي
اوریدونکو د مشال رادیو د باجوړ خار بازار او شاوخوا اوسیدونکو وایي د تیرو څو کلونو له نامنې وروسته د محل سیمه امن شوي سړکونه او لارې خلاص دي او د دوی روزنې ژوند پرته له کومې ویرې ترهې پر مخ روان دي په سیمه کې د مشال رادیو خبريال خار بازار ته ورغلي هلته له څو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلې ده
د مشال رادیو خبرمنو اوریدونکو د 23 اپریل د ماخام 8 بجې د اوزید باجوړ ایجنسی په خار هډکوارټر مارکیټ یا بازار چې کوم د پاغه کې ولاړې ما په دې مارکیټ کې به چې د نن سلور کال یا 15 کال وړاندې زه کله د ورځې هم راغلم نو په دې ځای کې به د خلکو ګڼه ګڼه هم نه و په دې ځای کې به تر دې چې د اولس د گاډو تک را تک دا به هم پکې نو خو نن تقریبا سلور 15 کال وروسته چې کله زنن بیا لرم په دې ځای کې مشپدان په دغه ځای کې سملګرو سره و ما د باجوړ خار بازار چې کوم دغه تر وته لمو د خار بازار کې زه خپل ګورم چې په دغه ځای کې د خار مارکیټونه چې کوم دي هغه کولاو دي په دې ځای کې هوټلونه کولاو دي په دې ځای کې ځوانان ګورم چې چا سره بالونه دي بیټونه دي هغه خو چونکې د ورځې لوبې کړې دي خو دغه د خار بازار کې چې کوم دي ولاړ دي ګاډي هم پکې تیریږي سورلو ګاډي هم پکې تیریږي دغه نه علاوه هوټلونه پکې ډېر کولاو دي ماشومان په دغه سرکونو باندې په دغه لارو باندې لوبې کوي د اسکری اپریشن وروسته په دغه ځای کې امن راغلی دی ملګری ولاړ دی د عبدالغفار طوفان صاحب دغه تر خبرې کو
ډېره مننه شنواز بھائی د جیدنن تقریبا څلور پنځه کاله مخکې چې کله به موږ داسې مازیګر مانځه ټیم بشو او کور ته ولا نړو نو په کور کې ورته خلک غوړېدو چیرې تاسو ول نه وخت کوي نو حقیقت چې لکه دا پته بل لګیدل چیرې زما د بچي یا زما د زوی ساروځي ماکان به کور ته راشي کورا بنشي نن الحمدلله چې موږ ستا مخې ته ولاړیو دا د خار بازار کوسر کې وته وي دلته به یو سرسان نور د څلور کاله مخکې اوس دسې دا چې ټول دا ماشومان دا ملګری همزولي پروستاده مخه ولاړی باجوړ کې ومن دي او الله پاک دې نور دغه حالات نه راولي کوم چې تیر شو ډېر خوشاله یم
بل ملګری ولاړ دی ماز خان صاحب
دلته سپورتس غالیم کېږي د مختلفو ایجنسو نه خلک راځي هغه دلته په گراوندونو کې لوبې کوي د دې مطلب دا دی چې دلته امن دي تاسو کتلې شي بازار کې دا ماشومان لوبې کوي دکانونه مارکیټونه کورونه هر سیز ډیر زیات په تیزی سره روان دي تقریبا په منټ کې سل یو سل گاڑی ستا په خوا تیریږي تاسو لیدل شئ
ملګری ولر دی خپل پیژنګلو هم را سره کوي به تر پختنه وکم
سجاد کاروان منم دي د خار سره می تعلق دي دو درې کاله مخکې دلته یو بدمنی و دا ټیم بکر پی لګیدل و سوق بده کورون نه شو راوتل او داخله کې نه تاسو د شپې د لیټ لیټ ټیم پورې د دکان نوم کولاوي داخله کې د ماشومان گیمونو لذي به راځي ډېر لیټ ټیم پورې
قدرمن اوریدم کو تاسو د ملګرو خبره ترې واوریدل خوشبین دي هم د امن به نور هم پرمختګ کوي د مشاد رادیو لپاره د خار باجوړنا شانواز ترکځه
د سولې پر لور
مستقبل خورا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نجوان د سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوردونکو د نیمه قبایلی سیمې اف آر لکی اوسیدونکي شکایت کوي چې د مروت کنال اوچېدو له کبله د دوی ځمکه شاړې شوي او حکومت د دوی دغه ستونزې د حل هیڅ غم نه خوري د سیمې پولیټیکل ایجنټ بیا وایي چې د کنال سروي کړې له خلکو سره لیدلی او زرده چې د سیمې د خلکو د اوبو خبر دغه مسله حل کړي عمر دراز وزیر پرې له سیمې رپورټ راکوي
نیم قبایلی سیمو افر لکی اوسیدونکي وای مروت کینال چې د بنو برانډیم نه تر لکی مروت پورې په زیات شمیر کې زمکه وبکوي د تیرو پنځلسو کالونو نه وچ پروت دی افر لکی اوسیدونکي ملک دلبر شاه وای وړاندې به خپل زمکه پټي آباد ول
15 سال نه رادلې په دې شو وبنه راغلي دینه مخشبه په دې علاقې باندې بالکل داسې پسلونه و شوتلې به د ملک داسې آباد و موږ کویان کړی دي په کویان باندې گزاره کو موږ دومره نسمنس وو یموږ په زرونو کرنارو نم زکه دي خو دې و بوله لاس موږ تباہ برباد وي
حاجی عبدالرحمن وای کروندګر بې روزګار شوی زکات زمکه د اوبو د نشوالي لوجې شاړې پراتې دي
دی هر سړی بخپل روزی یا دغه خپل مزکو نه پورا کیدا اوس څه وخت دا نیر بنس زخه دا سي اي چې اوس موږ دغه علاقې ته دومره تکلیف تا موږ ټول روزګار لا ملشی لا بارډر لا په بل محکمه ته درومو ځکه چې موږ هم ځکه ټوله غیر آباد دي ای فار لکی ایریا کې دا د ښې حکومت هم ځکه دي چې دا آباد سي دا د خپل علاقې اخراجات خو اسې پوره کوي بلکې کې دي سي نور ضلعو ته هم دا سي لدې جنه چې دا امداد لاړ سي
کلامو چې په دې اړه د ای فار لکی پولیټیکل ایجنټ محمد بختیار خان نو پختل نو دوی وویل مروت کینال چې بنونه تر لکی مروت پورې زمکو ته وب ورکوي زای په زای د غلطه او با غیر قانوني کارولې شي لہذا هڅه کړی چې دغه اوبه په انصاف سره استعمال شي او مروت کینال د رغونې کار هم پیل کړي.
موږ ویزیټ وکړو، ما یو یو الیګل کنیکشن ته وښودو، د دې لپاره خپل سټاف ته هغه سټاف ډیوټي نه کوي. زما د رپورټ پر رڼا کې نن میټینګ دی کمشنر صاحب سره، چې پای کې ما ایکشن مروت کینال، ایکشن بنو کینال او سره د مروت کینال کم دغه افیکټیو دي لکی هغه میرا مختلف دي، سره د ټیک ناظم میرا مختلف دي لکی مروت والا پلس ڈی سی بنو میرا مختلف دي. پای کې موږ دا مسله حل راو باسو، مستقل حل راو باسو.
اف آر لکی اوسیدون کی غوښتنه کړي چې پراخه ځمکه پټي په مروت کینال کې د اوبه نه راتلو په وجه د کالونو نه شاړ دي، لہذا دولت په دې اړه خصوصي پاملرنه وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پام کې دا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست سرچینې وایي ولسمشر به له ملي شورا سره په ګډه غونډه کې څرګند کړي چې د سولې فرصت به د تل لپاره نه وي. ولسمشر غنی به همداراز د سیمې د هغو هیوادونو پر وړاندې چې حکومت تل د وسلوالو طالبانو ملاتړي بدلی دي خپل دریځ روښانه کړي. په دې اړه نور له احمد تکل څخه.
د جمهوری ریاست د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په وینا په کابل کې د ملي امنیت پر یو ریاست د سه شنبه ورځې له حمله وروسته روښانه شو چې طالبان د سولې خبرو ته لیوال نه دي، نو ځکه د په وینا د افغانستان خلک له حکومت څخه تمه لري چې د سولې او جګړې په برخه کې خپل دریز روښانه کړي. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی به طالبانو ته په ډاګه ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي.
حکومت افغانستان برای طالبان فرصت های زیاد را داد.
د افغانستان حکومت طالبانو ته ډیر فرصتونه ورکړل او طالبانو له دې فرصتونو څخه باید کار اخیستای وای. د سولې دروازې به تل د طالبانو لپاره پرانیستې نه وي. ښه به وای چې طالبانو له څلور اړخیزو غونډو او نورو فرصتونو څخه کار اخیستای وای، خو نن موږ له طالبانو سره عملا د جګړې په حال کې یو. ولسمشر به د ملت له استازو سره د جګړې د نن او سبا شرایط شریک کړي. د کابل له خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیات پراخ کړل او د راپورونو له مخې ولسمشر ټولو والیانو ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. چارواکو له دې حملې یوه ورځ وروسته په ډاګه وویل چې د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. افغان حکومت په څرګنده وایي چې د سه شنبه حمله په پاکستان کې تنظیم شوې وه او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د حمله په ورځ اسلام آباد ته خپل سفر هم ځکه فسخه کړ. ښاغلی مرتضوی وایي د ملي شورا په ګډه غونډه کې به ولسمشر له نړیوالې ټولنې پر پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه وکړي. ولسمشر به په سیمه کې د تروریزم د پیچلي حالت په اړه خبرې وکړي او وینا به یې د سیمې او له سیمې د بهر هیوادونو لپاره یو څرګند پیغام ولري. د ولسمشر هیله د نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې د سیمې پر هغو هیوادونو چې تروریستانو ته پټنځایونه ورکوي فشار راوړي. خو تاسو خبر یاست چې د سه شنبه ورځې له پیښې وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله اسلام آباد ته خپل سفر فسخه کړ او دا ښایي چې له پاکستان سره زموږ اړیکې په ښه حالت کې نه دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دې سازمان له امنیت شورا څخه غوښتنه وکړه چې د تروریستي ډلو د هغو ملاتړ کوونکو پر ضد چې د طالبانو مشران یې ساتلي او هغو ته پټنځایونه ورکوي اقدام وکړي. دا پاکستان ته تقریبا مستقیمه اشاره ده، خو اسلام آباد تل ویلي چې د هیڅ تروریستي ډلې ملاتړ نه کوي او ټینګار کوي چې پاکستان خپله د تروریزم قربانی دی. د کابل د حمله په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته په یو پیغام کې دا حمله وغندله، خو په سبا یې د افغان حکومت ویاندویانو وویل چې پاکستان باید هغه ژمنې عملي کړي چې په څلور اړخیزه غونډه کې یې کړې وې.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
خو د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اردوونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د منور شانه د خبرونو لنډي زور.
نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدا په صوبایي اسمبلی کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه کیږي چې پکې به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په موضوع بحث کیږي. وفاقي حکومت وایي چې د دې راهداري مغربي لارې به د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیریږي او ټول سهولتونه به پکې شامل وي، خو سیاسي ګوندونه لا هم په دې حق لاندې ښنه لري. نن په شپږمه ورځ هم په اسلام آباد کې د قبایلي سیمې د استادانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی د خیبر پختونخوا د استادانو برابر ترقی او مراعات غواړي. د استادانو د اتحادیې مشران وایي تر هغې به درنه کوي چې د غوښتنو د پوره کېدلو نوټیفیکیشن نه وي ترلاسه کړی. په دې حکله د قبایلي سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ او وفاقي حکومت لا هم څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون مشال لري تو ویل ولسمشر غنی به وسلوالو طالبانو ته په ډاګه وایي چې د سولې دروازې به له تل لپاره پرانستې نه وي. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل وایي هیواد یې تیار دی چې په افغانستان کې خپل پوځي موجودیت ته دوام ورکړي. میرمن مرکل نوموړ زیاته کړه پکار دی چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام په افغانستان کې د پوځي حضور دوام وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 250 امریکایي پوځیان واستولو فیصله کړې چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما وایي دی او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په دې سلا دي چې د روس نه به د یوکرین په حواله لګول شوي بندیزونه تر هغې نه پورته کوي چې تر څو پورې د منسک لوزنامې مطابق ماسکو چلند نه وي کړی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو داریو مهم ټکی د سراج زهیر ناورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې لیک کړی دی او وایي چې سردار سورنګ سنگ دوه ورځې وړاندې په بونیر کې د خپل کور سره نږدې وژلې شوی دی. د کومې وروستو چې پولیسو ځینې کسان نیولي. د ادارې په وینا چې د سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې نړیوال تنظیمونو او د بشري حقونو لپاره کارکوونکو د سخت خپګان څرګندونه کړې او د پاکستان د بشري حقونو لپاره تنظیم ویلي دي چې د نوموړي وژنه د حکومت لپاره یو خبرداری دی، ځکه چې تیر وختونو کې هم دارنګ پیښې راغلي دي خو حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره څه کوټلې اقدامات نه دي کړي. اداریا اخیر کې وایي باید چې د ټولو اقلیتونو د مشرانو سره سلا مشوره وکړي شي او د دوی د تحفظ لپاره یو غوره کړنلاره جوړه کړي چې دارنګ په پاکستان کې د اقلیتونو تحفظ باوري جوړ شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپاڼه خپل اداریا کې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په معاملې باندې نن د خیبر پختونخوا حکومت ټولګوندي زغونډه را بللې ده چې پکې یو وار بیا وفاق ته خپل وادي ور یادولې شي او د خپل حق غوښتنه به پکې کولې شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې د تحفظاتو په حق لا وفاق خبر کړی دی او وفاق ور سره بیا بیا لوزونه کړي خو بیا وروستو خپل وادو او لوزونو وروسته شي. ادارې وایي که څه هم وفاق د خیبر پختونخوا د صوبې حکومت د هغه خط جواب کړی دی چې پکې د دې منصوبې متعلق غوښتنې کړې وي، خو ښکاري داسې چې د خیبر پختونخوا حکومت د دغه جوابونو نه مطمئن نه دی او ګڼي چې یو وار بیا دوی غلط کړی شول. ادریه زیاتوي هیله ده چې دې ټولګوندیز غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نماینده هم ګډون وکړي او د دې سره سره پکار ده چې د مشترکه مفادات کونسل او گورنر هاوس نمائندگان هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ادریه اخري کې لیکي باید چې دې ټولګوندیز غونډه کې یو کوټلې او کلک فیصله فیصله وکړی شي چې په دې لوی منصوبه کې خیبر پښتونخوا ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي او د دې ځای اولس له غربت را بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هفینګټن پوسټ وسپانې د پاکستان پوسټ د مشر لوخا د پوسټ د دولس لړپوړو افسرانو د غوی له دندو څخه د لری کولو د اقدام او ډلی بیست وسپانې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خبرې کړې دي چې مهمه برخه به له مجید بابر وورو.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼه په خپل یو راپور کې د پاکستانی پوځ د ځینې لوړ پوړو افسرانو د درغلیو په اړه په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستانی رسنو د راپورونو له مخه د پوځ مشر جنرال لاهل شریف د پوځ دولس افسران په درغلیو کې د لاس لرلو له وجې د خپلو دندو نه ګوښه کړی دي. تر دا مهال د پوځ لخوا کوم وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دغه افسرانو په څنګه او څومره کچه درغلی کړی دي. خو د راپور له مخه د پوځ لخوا دا ځکه هم یو غیر متوقع اقدام دی چې همیشه که د دغه هیواد سیاستوالو او یا خبریالانو په پوځ کې د درغلی او احتساب خبره کړې ده نو پوځ یې د خاموشه کولو کوشش کړی دی. د ویبپاڼې په خبره د پاکستان پوځ چې په حقیقت کې د دغه هیواد په سیاست کې د طاقت بنیادی مرکز ګڼل کیږي په اړه د درغلیو پښتنې راپورته کول نه یوازې لویه حوصله غواړي بلکې یو شمیر خطرونه هم ورسره مل دي. ویبپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې کله هم د پوځ د احتساب ناره یو زړه پورې انتخابي ناره نه ده پاتې شوې ځکه چې کوم سیاستوال دغسې غوښتنې کوي نو ډېر قیمت یې ادا کوي چې پکې د جمهوری ادارو ختمول او په هغوی د درغلو د دروغو مقدمې هم شامل دي. لیکوال زیاتوي چې په نجی محفلونو کې چیرې هم د پوځ لوړپوړو او ذیلي افسرانو په پوځ کې د درغلو خبره نه ده رد کړې خو دوی بیا دا دریځ لري چې په پوځ کې دننه په ادارتي توګه داسې میکانیزم شته چې پکې د درغلو او د قاعدې د خلاف ورزو مرتکبو کسانو ته سزا ملاویږي او زیاتوي چې موږ نه غواړو چې نړۍ ته په پوځ کې د درغلو په اړه خبرې په ډاګه شي ځکه چې د دوی په خبره د سره د پوځ حوصله ماتیږي. خو د راپور له مخې دا اوس چې کوم پوځي جرنیلان د درغلو په تور وویستل شول د دې نه څرګندېږي چې د پوځ موجوده مشر جنرال راحیل شریف په دغه اداره کې ډېر اثر او رسوخ لري. بلخوا ډیلی بیست ویبپاڼې خپله یوه لیکنه کې د افغان جګړې موضوع راخیستې ده او لیکي دا مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا د 12,000 سرتیرو د موجودګۍ باوجود د غربي نړۍ لخوا دا ظاهرول چې ګوندې د افغانستان جګړه پای ته رسیدلې ده په حقیقت مبني خبره نه ده ځکه چې طالبان خو اوس هغو سیمو کې هم فعال دي چې مخکې نه وو او دې سره سره د اسلامي دولت وسلواله ډله هم خپلې خپې مضبوطوي. مقاله کې راغلي چې که په رښتیا افغانستان د ګوتو ووتو نو نه یوازې دا چې په دغه جګړه کې ګڼ شمېر ځاني زیانونه وشول بلکې په اربونو ډالر هم ضایع شول او هغه څه چې ورته لویه بریا ویل کېده هم ترلاسه نشوه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تمه دا چې د امریکا ولسمشر براک اوباما نن د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایتالیا له مشرانو سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړي. ښاغلی اوباما چې پرون جرمني ته ورسېد له وزیر اعظم انګلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې د سوریې د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې بهیر ته راستانه شي. احمد تکل تفصیل لري.
سپینه مڼۍ وایي چې د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایټالیا له مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما د کتنې بحثونه به د تروریزم پر ضد د مبارزې او همداراز د عراق او سوریې د جګړې او په اروپا کې د کډوالو د بحران پر اړوندو مسایلو متمرکز وي. اروپایي هیوادونه د افراطي بنسټپالو له نفوذ څخه ویره لري او په پاریس او بروکسل کې تروریستي حملو دا ویره نوره هم زیاته کړه. اوباما پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په هانوور ښار کې وکتل او بیا یې په یو ګډه خبري غونډه کې د سوریې په جګړه کې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو اترو بهیر ته ستانه شي او پر اوربند یو ځل بیا موافقه وکړي.
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موږ په سوریا کې د تیرو څو ورځو له نخټو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریې د جګړې د حل یوازینی لار سیاسي حل لار او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. اوباما په سوریا کې د یو امن زون د جوړولو د طرحې دفاع وکړه او ویل چې تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ چې په سوریا کې جګړه باید پای ته ورسول شي. اوباما زیاته کړه دای په دې باور دی چې د داعش له ولکې څخه نورې سیمې هم ایستل کېدای شي او ټینګار یې وکړ چې دا ډله باید د عراق په موسل او د سوریې په رقه ښارونو کې له خپلو مرکزونو څخه وایستل شي. د امریکا متحد ایالات د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر مرکزونو بمباري کوي. اوباما وویل دا به د امریکا، برتانیا یا بل هر لویدیز هیواد لپاره ډیره لویه سهوه وي که د ځمکنیو عملیاتو له لارې د ولسمشر بشار اسد د رژیم د لرې کېدو هڅه وکړي. جرمني ته سفر د اوباما د هغه شپږ ورځني سفر وروستی تمځای دی چې په ترڅ کې یې د امریکا پر نږدې متحدانو له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې ځواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو اوس راځو یو بل رپورټ ته. د یکشنبې په ورځ په خوست کې د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو په یوه لویه ولسي غونډه کې پر افغان حکومت غږ وکړل چې د دې هیواد د ستونزو د حل لپاره د لویه جرګه راوبولي. دوی وویل په افغانستان کې ورځ تر بلې سیاسي او امنیتي شرایط خرابیږي او کچري د دې حالاتو د کابو کولو لپاره ملت په ګډه د لویې جرګې له لارې تصمیم ونه نیسي نو ممکن حالات نور هم پسې پیچلي شي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو د خوست د خلکو په پراخه غونډه کې له افغان حکومت څخه د لویې جرګې د رابللو غوښتنه وکړه. دوی ویل د افغانستان د اوسنیو ترنګلو او ستونزمنو حالاتو په اړه تصمیم نیونه یوازې د داسې لویې جرګې په واسطه کیدای شي چې هغه په رښتینې ډول د ملت اراده تمثیل کړي. د یکشنبې په ورځ د متحد ملت ګوند مشر عبدالرحیم ایوبی د خوست د خلکو په غونډه کې چې زرګونو خلکو، دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه، د لویې جرګې جوړونې د اوسنیو هیوادنیو ستونزو لپاره د تصمیم نیونې یوازینۍ لار بلله.
موږ د خوست خلک، د افغانستان خلک موجوده حالات خطرناک بول لویې جرګه د حل لار ده کنه. موږ لویې جرګه غواړو کې نه غواړو؟ هغه لویې جرګه چې د افغانستان خلق د افغانستان د ارادې تمثیل وکړي. موږ لویې جرګه غواړو کې نه غواړو؟ په زور نارې کوي.
مدني فعال داود شاه مکنزوی ویل د خوستوالو د کلک تشکل نشتون د دې لامل شوی چې مرکزي حکومت دا سیمه هیره کړي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي. د ویل یو شمېر کړیو په عمدي او شعوري ډول ګوندونه د خلکو په نظر کې تکولي او د ټولنې د ناخوالو له لاملونو څخه یې بللې دي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د حکومت پر چارواکو نیوکه وکړه چې یوازې د خپلو ضرورتونو پر مهال د خوست د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او کله چې هدف یې ترسره شي نو بیا د خوست پوښتنه نه کوي.
همداسې اسنون دي چې خوست ته راغلي د خوست خلکو ته یې ویلي چې شمله وری یې، با عزت یې، با وقار یې. خوست د کابل دروازه ده، اما کله چې لسټو کنده واوښتې بیا خوست ورنه هیر شوی، بیا خوستوال هیر شوی، بیا خوستوال پاتې.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر قاري عبدالولي عادل د ټولو ستونزو هواری د قومونو او ولسونو په منځ کې په یووالي او اتحاد کې وباله.
که یووالی اتفاق موږ او تاسو وکړلو دا ټولې بدبختۍ به په افغانستان کې ختمیږي او سوله به راځي. په سوله کې به د عالم، د متعلم، د عسکر، د تجار، د هر چا فایده وي. او که چېرې سوله نه وي همداسې به د مصیبتونو او دی مشکل سره مخامخ وو.
د افغانستان د متحد ملت ګوند په بلنه رابلل شوی غونډه کې ویناوالو د افغان امنیتي ځواکونو حمله تر وکړ او د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د افغان ځواکونو د منصبینو لپاره پوره امتیازات په پام کې ونیسي او د دوی د قربانیو قدر وکړي.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو د ننګرهار د ولایتي ادارې په غوښتنه په دغه ولایت کې د شخصي ښوونځیو او لوړو زده کړو موسسو ژمنه وکړه چې هم د ولایتي ادارې لخوا ورپېژندل شوو یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو او ځوانانو ته به په خپلو تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه د زده کړو زمینې برابروي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار ولایتي ادارې او د شخصي ښوونځیو او د لوړو زده کړو موسسو ترمنځ دغه غونډه د یک شنبې په ورځ د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار د والي په غوښتنه د شخصي ښوونځیو او لوړو زده کړو موسسو مالکانو ومنله چې یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو او ځوانانو ته به په وړیا توګه د تعلیم زمینه برابروي. په همدې اړه د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کاغه علي تحصیلات دي او کاغه خصوصي ښوونځی دي د ټولو ما سره ومنله چې د یتیمانو سره به یو ځانګړی کومک کوي، یعنی په هر خصوصي مکتب کې او یا په علي تحصیلات موسسه کې په وړیا دغه باندې به وي او یا به یو فیصدي په نظر کې نیول کېږي. نو نن چې کم ارقام ماته دی راکله زه خوره خوشاله شم چې تقریبا په سلهاو یتیمانو ته په ننګرهار کې په خصوصي مکاتبو کې او په عالی تحصیلات موسسو کې اوته د درس زمينه مسایله کې.
په ننګرهار کې د شخصي ښوونځیو د اتحادیې مسؤل یاور خان عباس وویل چې دوی په هر کال کې 1500 تنو هغو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو ته په شخصي ښوونځیو کې د زده کړو زمینې برابروي چې ولایتي ادارې ورپېژندلې وي.
موږ نن په ولایت کې د اجمنه کړې او ان شاء الله د غریب او کړېدلې ملت سره دا اجمنه کوو چې زموږ یتیمانان او بې وزله او معلولین چې کوم دي د هغې 1500 شاګردان هر کال په مختلفو مکاتبو کې نیسو او د زړه د کومې همکاري ورسره کوو.
د خصوصي پونتونونو د اتحادی یو تن مسول احمد طارق کمال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل خصوصي پونتونونو او د لوړو زده کړو موسسي ژمنې دي چې ځینې ځوانان په وړیا توګه او ځینې په ډیر کم پیس د زده کړو د حاصلولو لپاره ومني.
خصوصي پونتونونو بیا هم د تل پشان په دغه پروګرام کې خپل هغه ونډه واخیستله او هغه یتیمان او د شهدا او ورسا چې دلته پاتې شوي دي هغوی لوړو زده کړو زمینه نه ده ورته برابره. هر پونتون په خپل استعداد سره ځینې په
یاد دی وی چې د ننګرهار پر دولتي پونتون سربیره شپک خصوصي پونتونونه او یو سلوشل باب خصوصي خونځي په فعالیت بوختي. شنون کې وایي چې که خصوصي خونځي او د لوړو زده کړو موسسي بې سرپرسته او بې وزلو ماشومانو او ځوانانو ته تعلیمي اسانتیاوي برابرې کړي نو ګڼ شمېر بې وزله ځوانان به د تعلیم په جامه سنبال کړی شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باجوړ جنسای د نامنه په پیښو کې د وجل شو کسانو د ماشومانو لپاره د زده کړو یو مرکز چې الهدا سنټر فار اورفنز نومیږي جوړ شوی چې پکې یو 144 یتیمان داخل دي. دغه اداره د سیمې یو اوسیدونکي جوړ کړی چې وایي د پخپله په 2 کلنۍ کې یتیم شوی و. د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی پر رپورټ راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د ترهګری ځپلو یتیمانو لپاره یوازینی یتیم خانه چې پکې دغه ماشومانو ته دینی او دنیاوي سبق هم خایل شي دا سات پکې 144 ماشومان زده کړې کوي. دغه ماشومانو کې د 40 ماشومانو استوګنه هم په دغه مدرسه چې الهدا سنټر فار اورفن یا الهدا نومې د یتیمانو مرکز کې ده. دغه ماشومان چې د زده کړو سره سره لوبې هم کوي د باجوړ د بیلابیلو سیمو سره تعلق ساتي. یو ماشوم چې ویلې پلار او مور په یو هوایی بمبار کې وژل شوی دي او په خپل هم زخمی شوی و. مشال رډیو ته دا خبره وکړه.
زبیر احمد مامون دمینی مونږ کور مور پلار او یو تندر می غم کور و ما پلار خاطر نست او یو تندر می کار کاو به مونږ ځان نه خبر پلار ملکین دا سجاد دي هغه به بمباری وکړه مونږ ځان خبر ما د اثرم خوک شوی لاسونه می خوک شوی شون دغه خونه می دخ شوی ایوم کی تندر می ویم کی مور پلار ایوم په کی بل تندر و دا غی گلس کی خونه دخ شوی.
یو بل ماشوم وای چې هغه په دې مرکز کې خوشاله دي زکه چې زده کړې هم کوي او ویډیا ورته د خوراک او د استوګنې بندوبست هم شوه.
نوم یې مات
او تر کوم ځای
نلیس مون می چون دی رو پلان می مال په جنگ کې مال به هر څه راوړل مال به کلی راوړي مال به مړی راوړي.
نو مدرسه دی خو ښه
آ
نو مدرسه کې څه شي څه شي ستا په وخت یا
لوبیا اوریجی کلی کینګاله کوربال کرکټ.
علی سردار د یاد اداري چیرمن دی او هغه په خپل هم د 2 کلونو عمر کې یتیم شوی. تعلیم پر د کورنۍ مشرانو کړي او دا مرکز په خپل خرڅ په دې جذبه روان کړي چې ګنې کوم یتیم ماشوم ورانکاری اړخته لاړ نشي
چې هغه په ډیپریشن کې متاثر شوی دی یا په هغوی باندې بم راخلاص شوی. زیات تر زموږ سره هغه ماشومان دي بل هغوی ته موږ دینی سبق او د هغې سره سره عصري علوم د دې دوړو بندوبست کوو. د دې دپاره دا ماشومان تعلیم یافته شي چې بیا هغوی ترهګرۍ طرف ته یا دهشتګردۍ طرف ته لاړ نشي او د دې نه د دې ملک یو ښه خدمت دی وکړي.
دا علی سردار پوینا چې دغه مالی پنګ ډېرې کمې دي او وی ول چې د حکومت لخوا هم ورسره کوم مرسته نکېږي په ولسی غږ وکړه چې باید د یتیمانو لپاره د هغوی سره مرسته وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خوست په 15 خونځو کې د یو شمیر ودانیزو پروژو کارونه پیل شوي چې ټاکل شوی څه باندې 28 میلیونه افغانۍ لګښت په پروازي او پراتلونکو شپږو میاشتو کې به بشپړ شي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې پروژو کې د خونځو چاردیوالۍ د پاکو اوبو د یو شمیر څاګانو کیندل د خونځو لپاره میزونه چوکۍ او نور شامل دي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ودانیزو کارونو کې د 12 ښوونځیو د احاطې دیوالونه، د 15 ښوونځیو کثافتدانۍ او تشنابونه، همدارنګه د 3 ښوونځیو لپاره د میزونو او چوکیو تیارول شامل دي. د پوهنې رئیس بختنور بختیار وویل چې په یادو ښوونځیو کې به دا کارونه د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي.
د 12 مکتبونو احاطې دي، د 15 مکتبونو کثافتدانۍ او تشنابونه دي، تقریبا د 3 مکتبونو میز او چوکۍ دي، او د 18 مکتبونو د اوبو څاګان دي. جمله به د جای 28 میلیونه او 3 لک افغانۍ تین شوی دي. مالی فنډ یې د احاطو لپاره، د کثافتدانۍ لپاره بانک جهانی ورکوي د کیپلی طرف نه، او د څاګانو چې دا د جی پی دی پروگرام دی.
د خوست په 15 ښوونځیو کې د ودانی زوچارو د پیلې دو پناسته کې خوست والی حکم خان حبیبی هم ګډون کړی وو. د ویل چې د پوهنې اساسي پرمختګ کې د کارونو مهمه برخه ده او دوی په دې اړه د ځینو وزارتونو، د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو ډونرانو سره د خوست د پوهنې د بهیر اړتیاوې شریکې کړي. د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران یاد ولایت ته د ډونرانو او مرسته کوونکو هیوادونو پاملرنه مهمه بولي.
ولایتي در د پوهنې سکتور د تقویه او پرمختګ لپاره خاصې برنامه لري. موږ هیله مندو چې دغه برنامه په تطبیق سره به ان شاء الله چې په خوست کې د پوهنیز ډګر په وړاندې اغستون ځو خندونه چې اوس ورسره مخامخ دی هغه به هوريږي. البته دغه برنامه په تطبیق کې د پوهنې محترم وزارت او همدا ډول د نړیوالو مرستو د ټولنو اړینې مرستې زموږ سره ډېرې مهمې دي او هڅه وکړو چې د دوی لازمه توجه نور هم په دې برخه کې راجلب.
دی یادونه ورده د خوست ولایت شپږ 500 سلنه خونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بيدیاو کې پر زده کړو بوخت دي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
اوردن کو دا اپریل درویشتمه نیټه د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ونمانځل شو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان د پښتنو په اړه دا یو عام تاثر دی چې هغوی د کتاب له لوستلو سره ګڼي ډېر علاقه نه لري. د پښتو پیژندل شوي شاعران بیا وایي چې پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په نصاب کې د یوه لازمي مضمون په توګه ځای ورکړل شي او هم په پښتو ژبه معیاري کتابونه چاپ کړل شي نو د لوستونکو شمیر یې ښایي ډیر شي. پر دې موضوع دا رپورټ درته اورو او ورپسې لیوې سندرې هم خوند اخلي. د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د پښتو شعر و ادب اکثره مینوالو پر ټولنیزه میډیا په خپلو لیکنو کې د کتابونو له لوستلو سره د پښتنو د مینې د نشتوالي له امله سر وټاکوه. خو د پېښور په اسلامي کالج په پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر اباسین یوسفزی چې په دې وروستیو کې درېمه شعري ټولګه چاپ او مارکیټ ته وستې ده وایي چې د کتابونه په مارکیټ کې ښه ځلیدلې دي. اباسین البته د ټولې نړۍ د خلکو په ژوند کې د کمپیوټر او انټرنیټ زیاتېدونکي نفوذ ته په کتو سره وایي چې د کتاب اخیستل او بیا یې لوستل یو څه کم شوي دي.
دنیا کی کتاب کلچر پورے کم شہر ہے ذکر خلق اس نیٹ لارے زیادہ فائدہ اچھے طور واڑی یام د کتاب اهمیت نه ختمه کی اوس کال 2003 دریم او غالبا چشمغم یا وم کی چې کومه تجزیاتی مطالعه شوی و د دې څومره کتابونه په کومه ژبه کې چاپ کیږي. نو په پاکستان کې د اردو نه هم زیات کتابونه په پښتو کې چاپ شوی دي په دغه موده کې.
د عربی اماراتو په دوبای کې میشت پښتنو یو بل پیژندل شوی شاعر ممتاز اورغزی چې د هم په دې وروستیو کې خپل شعري ټولګه چاپ او مارکیټ ته ورکړې وایي پښتنو ته که معیاري کتاب ورکړل شي نو هرومرو یې لولي.
پښتانه کتاب لولي
خو کتاب خود هم باید چې کتاب وي په کتاب کې دې داسې څه وي چې هغه زمونږ په علم کې اضافه وکړي، زمونږ نظرونو ته، زمونږ فکرونو ته وسعت راکړي. نو اوس د ورځې په حساب باندې په لسګونو کتابونه چاپ کیږي. د دې کتابونو معیار تم قتل پکار دی. که چېرې پښتنو د دغه معیار کتابونه لوستل شروع کړل، نو سبا خو به بیا زمونږ دا ګیله نه وي چې د پښتنو د لوستې معیار چې کوم دی دا راپرېوتی دی، د ذوق معیار راپرېوتی دی، دا کم قسم کتاب اخلي، دا کم قسم کتاب ګوري.
ممتاز اورکزیا زیاتوي چې پښتون شاعر او لیکوال اول باید زیار وباسي، ښه شعر یا نثر ولیکي او بیا د کتاب په شکل کې پښتنو ته وړاندې کړي.
زما ملګری چې کوم دي دا غي شل شل کتابونه چاپ خو ما ته خپل مشرانو ته زده کړه راکړې و چې کتاب چې چاپ شي باید چې خلک یې ولولي، یو کام ته ته کتاب ورکې، یو هغه خواري وکړه. ما چې کتاب چاپ کړو، ما د ټولو مشرانو ملګرو نه رایې اخیستو. زما کتاب دا صبح میاشتې وشوې چې دی خو اوس په مارکیټ کې نشته ختم شوی. مطلب دا دی چې زما ریاست د مشرانو رایې هغه خبرو رنګ راوړو، زما کتاب خلکو هم لوستو. ملګری هم راته وایي چې دوباره چاپ کړه، چې چا چاپ کړی دی هغه هم راته وایي چې دوباره چاپ.
اباسین یوسفزی بیا وایي که د پښتنو ماشومانو په تعلیمي نصاب کې پښتو ژبې ته د لازمي مضمون په توګه ځای ورکړل شي، نو ورباندې د چاپ کتابونو د لوستونکو شمیر به ډیر شي.
تخلیق کاران، لیکوالان پښتنو معاشره کې د ډېر اعلی معیار پیدا کیږي. خو که چېرې په نصاب کې پښتو د ژبې په حیث شامل شي، نو دغه کمی به بالکل پوره شي او بیا به ټول خلک د پښتو په لوستو هم پوهېږي، ګټه به تم پورته کړي. بله دا ده چې کتابونه به هم بیا د زرو په ځای باندې مونږ 6000 او 15000 اتیا زره چاپ کړو، ځکه چې بیا به ټول خلک لولي او کتاب به ډېر خرڅېږي، نو بیا به قیمت هم خرڅېږي.
د کتونکو په اند تر هغې چې پښتو ژبه د ویونکو یې د علم او اقتصاد ضرورتونه پوره نه کړي، په نړیوال کچ نشي ځلېدای. د دوی په خبره د پښتنو په منځ کې له کتاب سره د مینې پیدا کولو او زیاتولو لپاره اړینه ده چې د نړۍ په نورو ژبو لیکل شوي علمي، ادبي او ټولنیز آثار په پښتو ژبه وژباړل شي.
ختلم درت میں وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم درت میں دیر و جڑل وا میں بخا غگ دین شم درت میں دیر و جڑل وا میں بخا مت تو رو مخت
harunle darna nandya shir tapanara wade harunle darna nandya shir tapanara wade jadan daturi